اول شيء ترى عشان نبدأ الكوريدا وقد ما زغرت يوم المسلمان هذي هذي المسكدة مش مرزان قوي تبن تلور أليا وصو شباس تلور 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 تنجوز وده سلا مش مرابا دو مش مرابي سند سبر أليا دو أليا تريساوة دو أتيا وصلاح.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسته د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شه ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هی بنه کری پښتان زما.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونه ته ښه راغلی. خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې. زه خوشحاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې یادېږي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو. دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوي، ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت و. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله. او هلته دغه شرایط ولا کوس چې په افغانستان کې دی شوزه اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړ شي یا پانتون ته ولاړ شي پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اورېدلې چې راغه منځخه کې پانتون ستاسو کې نسته نو حالته زه بيخي د کور انجلۍ وم کله کور د باندې موتل ما دغه شپږ نیم کاله ما چغری پر سر کړی ده خو بیا هم دغه سربیره دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالت کې ترې راووتل او ډیر بد سفر موم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او پیسلا پلار خیل مو دا مو حالت پیسلا او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي
آسیه جانې اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان غوست د می درېم امینه د یو څور دی غوسته می څلر وشکاله پر کیږي چې جرمنی ته راغلی ما نو طبعا سره چې د یو هواد سبل هواد ته دی د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیر سختې په اول کې خو بیا ورسته ورسته سره ادب ته او بیا زما دلته کورنۍ وسوه پیسله اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو دی اولته مثلا هغه شرایط نه و کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم وایم هغه پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ش او بد اړخ لري کوم ډیر دا هر څنګه شکایت وکړو او ناراضه وسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابر کړو چې حداقل ذهنا خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح ته هم د اوسو نو زه دلته خوشاله يم د دې چې یو خوشاله چې دای څوک نه وای دا غوږه پازه دا نه ته وایم چې دلته د شتي رنجلي تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټټوال یا کم نظر نسته دغه جانب زه دلته واقعا ډیر خوشاله يم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاست او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق طبی خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یو واځي خبره ده چې ته باید شوق ولرې د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه د غزمور د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوزې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتي د او دا د واغه د نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندو امکان نه لري کرشیا او هم هم چې اصلا هغه په اصلا سندري دې سي به شروع کړي د وطني سب سندري چې هغه فولکلوري کې سندري دي ټول فولکلوري کې دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورته شي جرمنی ترالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډېره مرسته درسره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس کوه چې کلکه او پاکه او خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کړم او همې راته وویل چې زه مرسته درسره کوم، زه درسره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایې کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي، هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي یا د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودی، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار، واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایي.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کړي، او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
کل د اترو تازه واجم، کلامی خال د
آسیه جانې د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ. کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي، په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنی بیخي چلا دي، بیخي سره بله، یعنی دا زما احساس دي، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابومه.
آسیه جانې، که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوه دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې مې دول سندري ویلې دي. طبعا کمپوزونه به خې ډېر راته پراته دي، خو په سلا سبتولې کار پر کولې او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندري به خې کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده، خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا سبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسي داوی کوي یا خلک په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی مګم چې ګوره دوه واده وکي درېم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا درېمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسان ښایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مو ورته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه در ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلقه شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا درېم کړي دي پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړله یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دی د هغې ژوند دی د هغسې روزل شوي دي اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ
بله زه به جوړه کړم خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه هم بیا خوند نه کوي زه خپله هم دغسه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا په اصطلاح مینهوالو ته ورکړم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه وي لرمې دغه شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره دا کوم خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلي وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي دغسې یو څه هم باید وي
مننه آسیا جانې ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې راسره وغواړې شریکې کړې او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړئ
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سور
خوزیدم نریدم نرات دادا چا بحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شدیدم نریدم تو پک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ بولو وینو کی پخ بلا یو آشی باقی گنا شوی تو با ہم شوی دا زماد زاد دور کبولو نارا ہم شوی دا یو آشی باقی گنا شوی تو با ہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لی دا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ
او جنگل کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافی دی یعنی دا درو شایران شیرون مترگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پانی تازه را رژېدلي وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دی ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یوخ په ځنګل کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونیم دي د دغه ونو په مابینځ کې ولنه نوځي چې دلته دی سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره امه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنې وچچلمه دغه فکرله ما اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نه سوې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدی
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جانې او ستاسو د خپرونې نه ډیره مننه یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تول توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سمدرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی سپر دی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر سنگشم د دغه ٹولو د بلوغ حسن بچوک وستائی زما د ہستی زما د شایست بہا بچوک وٹاکی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپلم حتلی ماتن را گوری زکا حق دو هم بعد کری دی زکا حق دو هم بعد کری دی